आज व्यू 360 में इसराइल हमास तनाजे के नतीजे में अमेरिका में यहूदी और मुस्लिम कम्युनिटीज के खिलाफ नफरत पर मबनी जराइम में इजाफे का खतरा।
हमें किसी झिझक के बगैर यहूद दुश्मनी की मजम्मत करनी चाहिए, हमें इस्लामोफोबिया की भी लगी लिपटी रखे बगैर मजम्मत करनी चाहिए। और आप तमाम लोग जो तकलीफ में हैं, याद रखें मैं आपको देख रहा हूं। आप यहीं के हैं, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप सब अमरीकी हैं, आप सब अमरीकी हैं।
वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियो से आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360। मैं हूं मोहम्मद आतिफ, वेलकम टू द शो। इसराइल हमास तनाज़े के असरात दुनिया के दीगर मुल्कों की तरह अमेरिका में भी नज़र आ रहे हैं, चाहे वो अमरीकी शहरों की सड़कें हों या फिर यूनिवर्सिटी कैंपसेस। फ़लस्तीनियों और इसराइलियों की हिमायत में होने वाले मुजाहरों में दोनों अतराफ के शुरका का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इसकी ताज़ा तरीन मिसाल इस वक्त नज़र आई जब अमरीकी मुसलमानों की एक नुमाया तंजीम केयर के सालाना बैंकवेट को बम हमले और कत्ल की धमकियों की वजह से वॉशिंगटन DC से मुल्हिका शहर आर्लिंगटन के एक होटल से मूव करना पड़ा। इससे पहले 15 अक्टूबर को अमरीकी रियासत इलिनॉय में एक 6 साला फलस्तीनी अमरीकी बच्चे वावदे अल फयूम को मकान मालिक ने चाकू के 26 वार करके कत्ल और उसकी मां को भी कई वार करके जख्मी कर दिया था। हुकाम के मुताबिक 71 साला जोसेफ जूबा ने इसराइल हमास तनाजे की वजह से ऐसा किया। इसी तरह अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के एक इलाके में यहूद मुखालिफ मवाद पर मबनी फ्लायर्स फेंके गए जिससे वहां की कम्युनिटी में खौफ फैला। और ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब इस साल के आगाज में शाया होने वाली एक स्टडी के मुताबिक अमेरिका में गुज़श्ता साल यहूद मुखालिफ वाकयात में 35% से ज़ायद इजाफा देखने में आया था। डालेंगे इस सूरत हाल पर एक नज़र आज के शो में, लेकिन इससे पहले इस तनाज़े को फैलने से रोकने के लिए और गजा के शहरियों के लिए इमदादी सामान पहुंचाने की कोशिशों में इतवार को सदर बाइडन ने इसराइल हमास जंग पर तबादला ख्याल के लिए बरतानिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी और इटली के अपने हम मनसबों के साथ एक कॉन्फ्रेंस कॉल में शिरकत की। व्हाइट हाउस ने 6 रहनुमाओं की तरफ से एक मुश्तरका बयान जारी किया जिसमें इसराइल की हिमायत और उसके अपने दिफा के हक में तस्दीक की गई। उन्होंने इसराइल पर भी जोर दिया कि वो गजा में शहरियों के तहफ्फुज़ समेत बैन अल-अक़वामी इंसानी कानून की पासदारी करे और गजा में ज़रूरतमंद फ़लस्तीनियों तक पहुँचने इमदादी सामान पहुँचाने के लिए और जो काफ़िले गए हैं उनकी उनको अप्रीशिएट किया और साथ साथ हमास की तरफ से जुमे के रोज़ 2 अमरीकी एयरगमालियों की रिहाई का भी खैर मकदम किया। तमाम रहनुमाओं ने तनाज़े को फैलने से रोकने और मशरक़ वुस्ता में सियासी हल और पायदार अमन के लिए काम करने के लिए खित्ते के अहम शराकत दारों के साथ सिफारती कोशिशें जारी रखने का अहद किया। सदर बाइडन ने इतवार को इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू के साथ फोन कॉल के दौरान गजा में इमदादी सामान से लदे पहले काफिले का भी खैर मकदम किया। बाइडन ने कहा कि उन्होंने और नेतन्याहू ने इस बात पर जोर दिया है और तस्दीक की है कि अब गजा में इस अहम इमदाद का सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन इसराइल और गजा में इस वक्त सूरत हाल है क्या? जहां इसराइल की जानिब से गजा के अंदर हमास के खिलाफ एक वसी पैमाने की ज़मीनी कार्रवाई किसी भी वक्त शुरू हो सकती है, ये जानने के लिए चलते हैं वॉइस ऑफ अमेरिका की फारसी सर्विस के डिजिटल शोबे के इंचार्ज अर्श सगारची के पास। अर्श, जो कि हमास के तनाज़े के आगाज़ के चंद रोज़ बाद से ही इसराइल में हैं, वो इस वक्त रमल्ला में हैं। उनसे बात करेंगे रमल्ला के बारे में, उनसे पूछेंगे कि गजा में इस वक्त मज़ीद अपडेट्स क्या हैं। हमें ये मालूम हुआ है कि गुज़श्ता रात या गुज़श्ता दिन कह लीजिए उसमें इसराइली फ़ौजें गजा के अंदर भी गई हैं और उनकी मामूली झड़पें हुई हैं हमास के साथ, तो जानने की कोशिश करेंगे कि उसमें क्या अपडेट है। दूसरी तरफ ये इत्तला भी आ रही हैं कि लबनान और इसराइल की सरहद पर भी झड़पें हो रही हैं और इसराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने हिजबुल्ला को मुखातब करके कहा है कि वो इसराइल के खिलाफ किसी लड़ाई की कोशिश ना करें। अर्श इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे साथ हैं रमल्ला से। अर्श, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। अर्श, यू आर इन रमल्ला, टेल अस व्हाट आर यू सीइंग देयर, व्हाट आर द अपडेट्स?
Actually, I'm right now in Jerusalem, Israel, and I try to go to Palestinian part to talk with some of them about the situation we have here. In last 24 hours, Israel and Palestinian had some deep tension. I can say in north between Israeli soldiers and Hezbollah, we have received a report at least 12 Hezbollah were killed by Israeli. And also, Israel army just announced they arrested 800 Palestinian in West Bank. At least 500 of them are related to Hamas. And also we have a big war in south between Israel and Hamas, which Israel just announced they attacked to 320 sites by Hamas, you know, tunnel site for rocket and stuff like that. And the number of the killed people in Gaza by Palestinian just claimed it was 5,000 now. On the other side, Israel says they have 1,400 killed and at least 305 or 8 of them are Israeli soldiers. So the tension is high.
I'm going to translate what you're telling us. I'm going to translate in Urdu for some of our viewers. So, jaise viewers, aapne dekha ki Arsh ne bataya ki wahan jhadpein jari hain. West Bank mein bhi jhadpein ho rahi hain. Iske saath saath Gaza mein bhi jhadpein ho rahi hain. Aur halakaton mein izafa hota ja raha hai, jiske khadshat tamam duniya hi zahir kar rahi hai aur bar bar ye appeal kar rahi hai ki isse ijtinab kiya jaye jis had tak ho سکے محفوظ بنایا جائے سویلینز کی لائفز کو. لیکن عرش نے بتایا کہ رملہ میں زیادہ تر ہلاک ہونے والوں کا تعلق حماس سے ہے اور اسی طرح جن سائٹس پر غزہ میں بھی اٹیکس کیے جا رہے ہیں اسرائیلی فورسز کا یہ کہنا ہے کہ وہ حماس کے ہائیڈ آؤٹس ہیں یا ان کی جگہ ہیں. عرش, there are signs that the conflict is spreading. Israeli aircrafts struck southern Lebanon overnight and Israeli troops fought Palestinians in the occupied West Bank, which you just referred to. But Israeli warplanes also attacked airports in Syria. Tell us, what is the latest on Israel's borders?
Actually, they're trying to make sure the war didn't expand in north and east of the country, because right now Israel is busy with Gaza Strip and they have a big fight with Hamas. So at least in last week we heard from Iranian foreign minister who said there would, if Israel decided to go underground operation in Gaza, there would be new wave of the attacks from other places, like, you know, Houthi from Yemen or Lebanese Hezbollah from north. So Israel is trying to make sure nobody have a new plan to attack them. So that's why there is a big tension in north and in border with Israel, in Israel and Lebanon and Israel and Syria.
Right. Thank you so much, Arsh. You joined us from Jerusalem, and I can hear the call of prayers behind you when you were talking. I just want to say stay safe, and we'll be talking to you soon again. Wapis aate hain غزہ کی طرف, اور غزہ کی پٹی میں جسے دنیا کے گنجان ترین علاقوں میں سے ایک کہا جاتا ہے, تقریباً 21 لاکھ فلسطینی وہاں رہتے ہیں. اس سے پہلے اسرائیل 2014 میں غزہ پر ایک زمینی حملہ بھی کر چکا ہے. اس وقت جب اسرائیل غزہ پر ایک فل سکیل زمینی حملے کی تیاریوں میں ہے, چلتے ہیں سن 2014 میں فائزہ بخاری کے ساتھ اور جانتے ہیں کہ اس وقت اسرائیلی حملے کی وجوہات کیا تھیں اور اس کا نتیجہ کیا نکلا.
جون 2014 میں حماس نے 3 اسرائیلی نوجوانوں کو اغوا کر کے قتل کر دیا, جس کے 2 دن بعد جوابی کارروائی میں 2 اسرائیلیوں نے ایک فلسطینی نوجوان کو اغوا کرنے کے بعد ہلاک کر دیا. ان واقعات کے بعد دونوں اطراف بڑے پیمانے پر مظاہرے پھوٹ پڑے. حماس اور دیگر فلسطینی عسکریت پسند گروپوں نے جنوبی اسرائیل پر ہزاروں راکٹ داغنے شروع کر دیے. اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ اس کے جدید ترین ایئر ڈیفینس سسٹم آئرن ڈوم کی مدد سے 730 راکٹس کو روک دیا گیا. جواباً اسرائیل نے غزہ پر میزائلوں کی بارش کر کے شہر کی بڑی رہائشی عمارتوں کو مسمار کر دیا. میڈیا رپورٹس کے مطابق اس کارروائی میں چند اسرائیلیوں کے مقابلے میں 1460 سے زیادہ فلسطینی شہری ہلاک ہوئے. پھر 7 اگست 2014 کو اسرائیلی ڈیفنس فورسز یعنی IDF نے غزہ کی پٹی پر زمینی حملہ شروع کیا, جس کا مقصد حماس کی زیر زمین سرنگوں کے وسیع نیٹ ورک کو تباہ کرنا تھا, جسے راکٹس کو ذخیرہ کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا. اسرائیلی فورسز نے حماس کی تقریباً 3 درجن سرنگوں کو مسمار کیا، جس سے گروپ کی بڑے پیمانے پر دہشت گرد حملے کی صلاحیت میں رکاوٹ پیدا ہوئی، کم از کم 7 اکتوبر 2023 تک، جب حماس نے ہولوکاسٹ کے بعد یہودیوں کا ایک ہی دن میں سب سے بڑی تعداد میں قتل عام کیا، یعنی 1400 سے زائد اسرائیلیوں کی ہلاکت۔ 2014 کے اسرائیل کے غزہ پر زمینی حملے سے شروع ہونے والی یہ جنگ 50 دن تک جاری رہی، پھر 26 اگست کو اسرائیل اور حماس نے جنگ بندی پر اتفاق کیا، لیکن اب کی بار حماس اور اسرائیل کے درمیان جاری تنازع کے 2 ہفتوں سے بھی کم عرصے میں اتنے فلسطینی اور اسرائیلی شہری مارے جا چکے ہیں جو پچھلی بار کی جنگ کے 50 دن میں مارے گئے تھے۔
جی، اور یہ تعداد اب 4500 سے تجاوز کر چکی ہے۔ اسی بارے میں مزید بات کرنے کے لیے چلتے ہیں یروشلم میں، ہمارے ساتھ ہیں ہریندر مشرا۔ ہریندر، تھینک یو فار بینگ ود اس۔ ہریندر، پہلے تو ہم جو پہلے بات کر رہے تھے عرش کے ساتھ، آئی ہوپ آپ نے وہ بات چیت بھی سنی ہو، کہ دا فیئر آف ایسکیلیٹنگ دا وار انٹو مڈل ایسٹ، ہم نے دیکھا کہ اردن کے شاہ عبداللہ نے ایک بہت سخت بیان دیا ہے کہ اسرائیلی جو حملے ہیں یہ وار کرائمز ہیں، ایک کلیکٹیو پنشمنٹ کے اس کو اس سے جوڑا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ سویلینز جو ہیں وہاں پر ان کے ٹھکانوں پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ بتائیے کہ اسرائیل میں خاص طور پر مڈل ایسٹ سے جو آوازیں آ رہی ہیں ان کو کتنا سیریسلی لیا جا رہا ہے؟
دیکھیں، اسرائیل میں جب تک امریکہ کا ان کو سپورٹ ملا ہوا ہے تب تک باقی جو مشرق وسطی کے جو بھی ممالک ہیں ان کی باتوں کی اہمیت تو ضرور ہے، کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ لگاتار آپ دیکھیں تو مصر ہو یا پھر اردن، دونوں کے ساتھ ہی کئی طرح سے کوآپریٹ کرتا ہے۔ ان دونوں ملکوں کے جو فوج، دونوں ملکوں کا فوج بھی جو ہے وہ بھی اسرائیل کے ساتھ کافی حد تک کوآرڈینیٹ کر کے یہاں پر کافی چیزیں کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی امدادی جو سامان آیا ہے تو اس میں بھی مصر اور اسرائیل دونوں ساتھ مل کر کے کام کر رہے ہیں، اور اردن نے بھی صاف طور پر اسرائیل کو کہا ہے کہ جو بھی غزہ سے، وہ یہ نہیں دیکھنا چاہتے کہ فلسطینی اگر وہ ریفیوجی بنتے ہیں، اگر انہیں کہیں پناہ لینے کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ نہیں چاہتے کہ وہ اردن میں داخل ہوں۔ تو اس طرح سے ایک طرح کا کوآپریشن ہے، یہ سارے ممالک بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں ان کی حفاظت، اسرائیلی حفاظت کے لیے بھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ جب تک اردن، جب تک امریکہ اور باقی مغرب کے جو ممالک ہیں وہ ان کا سپورٹ اگر اسرائیل کو ملا ہوا ہے تب تک وہ اس کے لیے سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے اور اسی کی اور جی اس کا نظر ہے۔
رائٹ right. اور اکثر میڈیا ہاؤسز اب یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ بائیڈن انتظامیہ نے اسرائیل سے کہا ہے کہ وہ غزہ میں زمینی کارروائی اس وقت تک شروع نہ کرے جب تک عام شہری ان علاقوں سے نکل نہ جائیں، اور جو یرغمالی ہیں حماس کی قید میں ان کے بارے میں مزید معلومات اکٹھی نہ ہو جائیں۔ تو کیا اپڈیٹس ہیں اسرائیل کی طرف سے، اسرائیلیز کیا کہہ رہے ہیں گراؤنڈ افینسو پر؟
دیکھیے، جہاں تک زمینی کارروائی کا سوال ہے تو اسرائیل میں تقریباً اب 2 ہفتے ہو گئے، وہاں پر 3.5 سے 4 لاکھ فوجیوں کو اسرائیل نے اپنے سرحد پر کھڑا کر رکھا ہے، تو یہاں ایک طرح کا امپیشنس بھی دیکھنے کو آ رہا ہے۔ لوگ یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ کیا بات ہے کہ ابھی تک زمینی کارروائی شروع نہیں ہوئی ہے۔ یہ دو وجہات جو آپ نے ابھی کہا، یہی جو ہے بات یہاں پر کہی جا رہی ہے، میڈیا میں بھی اسی کی چرچا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہاں پر سیاسی تجزیہ نگار ایک اور اہم بات کہہ رہے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ اسرائیل کی اور سے حکمت عملی کا حصہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اسرائیل نے جس طرح سے ایندھن پر روک لگا رکھا ہے کہ ایندھن کی سپلائی جو ہے وہ بالکل نہیں ہوگی غزہ میں، اور اگر ایندھن کی سپلائی نہیں ہوتی ہے تو وہاں پر پہلے سے ہی بجلی کی سپلائی نہیں ہے، اور سرنگ کا جو نیٹ ورک ہے حماس کا، اس میں ظاہر ہے کہ بغیر ایندھن کے وہاں پر بجلی نہیں ہوگی۔ تو اسرائیل کے کچھ جو ہیں یہاں پر جو تجزیہ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا، انہیں سرنگ سے باہر نکلنا ہوگا، اور اگر وہ سرنگ سے باہر نکلتے ہیں اور اسرائیل زمینی کارروائی شروع کرتا ہے تو اسرائیلی فوج کو ایک ایڈوانٹیج ملے گا، تو یہ حکمت عملی کا بھی حصہ ہو سکتا ہے۔
رائٹرز نے رپورٹ کیا ہے کہ اسرائیلی ملٹری نے غزہ میں ریڈز کی ہیں، اور ملٹری کے ترجمان میجر جنرل ڈینیل ہگاری نے کہا ہے کہ غزہ پر ہونے والی ان ریڈز میں 222، اب یہ نمبر 222 کوٹ کیا جا رہا ہے، یرغمالیوں کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو انہوں نے کچھ اسرائیلی میڈیا میں مزید کچھ بتایا گیا ہے کہ کیا معلومات حاصل ہوئی ہیں، کہاں ہیں یہ سب لوگ، ان کی زندہ ہونے یا ان کی صحت کے بارے میں کوئی اپڈیٹس؟
جی میں بھی لگاتار یہاں پر اسرائیلی فوج کے ترجمان سے بات کرتا رہا ہوں اور ان کی اور سے آپ نے جیسا کہا کہ اب بتایا جا رہا ہے کہ 222 کیپٹیوز جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کیے جا چکے ہیں. وہ کس حالت میں ہیں اس کو لے کر کے کوئی سٹیک کوئی ڈیفینیٹ جو ہے جانکاری نہیں ہے اسرائیلی فوج کے پاس, لیکن یہ کئی طرح سے جو ہے ڈیٹا یہاں پر ان کے پاس جو آ رہا ہے اس پر وہ نظر رکھتے ہوئے پھر وہ اس طرح کا جو ہے وہ اس طرح کی بات کر پا رہے ہیں. وہ کیا سنکھیا کیا تعداد ہے وہ اسے اسرٹین کر پا رہے ہیں. تو یہ جو پروسیس ہے یہ ابھی لگاتار جاری رہے گی, لیکن یہ کس حالت میں ہے, اس میں کتنے کتنے جو ہیں وہ زخمی ہیں یا کتنے لوگ جو ہیں اس میں مارے جا چکے ہیں, کیونکہ یہاں سے کچھ لاشیں بھی جو ہیں وہ لے کر کے حماس کے کارکن گئے تھے, تو اس کی ابھی کوئی جو ہے اس کو لے کر کے کوئی صاف بیان نہیں آیا ہے. 222 لوگ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ طے ہے کہ 222 کی جو سنکھیا ہے یہ صحیح ہے, لیکن اس میں بھی اضافہ ہونے کی ابھی بھی گنجائش ہے.
رائٹ, بہت شکریہ ہریندر, آپ ہمیں جوائن کر رہے تھے یروشلم سے اور ہمیں اپڈیٹس دے رہے تھے. تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. اسرائیل حماس جنگ نے امریکہ بھر کے کالجز اور یونیورسٹی کے کیمپسز پر طلبا کو متحرک کر دیا ہے. ایسے میں جب یہ نوجوان اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں, تحفظ, آزادی اظہار کے حقوق اور یہاں تک کہ مستقبل میں مظاہرین کی ملازمت کے امکانات پر بھی سوال کھڑے ہو رہے ہیں. آخر ہو کیا رہا ہے امریکہ میں اور اس کے یونیورسٹی کیمپسز میں, جانیے اس رپورٹ میں.
نیو یارک شہر میں کالج کیمپسز پر اسرائیل حماس جنگ پر تناؤ پیدا ہو گیا ہے. اسے یونیورسٹیز کے ایک ایسے سٹیج کا کام دینے کی سوچ پر سوال اٹھ رہا ہے جہاں متنوع خیالات کا آزادانہ تبادلہ ہو سکے. کولمبیا یونیورسٹی میں مظاہروں میں اسرائیل نواز اور فلسطینیوں کے حامی طلبہ آمنے سامنے تھے. ان میں سے کچھ کو بقول ان کے یونیورسٹی کی اسرائیل نواز بیان بازی سے خود کو نظر انداز کیے جانے کا احساس تھا.
واضح طور پر ہم سب تشدد کے خلاف ہیں, لیکن ہم صرف یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ فلسطینی شہریوں کی زندگیوں کو بھی تسلیم کیا جائے. میں سمجھتی ہوں کہ ایک متنوع کمیونٹی کے رہنما ہونے کے ناطے یونیورسٹی قیادت سے یہ توقع رکھنا جائز ہے کہ وہ تمام طلبہ کے درد کو تسلیم کریں گے.
بہت سے کیمپسز میں یہ ایک تناؤ کا وقت ہے. آزادی اظہار اور تعلیمی ماہر کرسٹن شاورڈین کہتی ہیں کہ تعلیمی اداروں میں طلبہ کو اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے خود کو محفوظ محسوس کرنا چاہیے.
کالج کیمپسز واقعی کیمپس میں ہر کسی کی رائے کی آزادی کے تحفظ کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں. یہ واقعی ان کی ذمہ داری ہے. اس کو پورا کرنا, اس بات کو یقینی بنانا کہ ہر کسی کو اظہار رائے کی آزادی, احتجاج کا حق اور یہ حق ہو کہ ان کی آواز سنی جائے, بہت زیادہ اختلاف ہوتے ہوئے بھی.
نیو یارک یونیورسٹی اسکول آف لا میں ایک طالب علم افسر کے اس بیان کے بعد کہ جانی نقصان کی تمام ذمہ داری اسرائیل پر عائد ہوتی ہے, ایک ممتاز قانونی فرم نے اس طالب علم کو دی گئی ملازمت کی اپنی پیشکش واپس لے لی.
ملک بھر میں ہمیشہ کلاس روم میں, پارک میں, کوارٹز اور کالج کیمپس میں مباحثے جاری رہیں گے. یہ ویسا نہیں تھا, یہ یہودی لوگوں پر ایک منظم حملہ تھا.
جہاں کالج منتظمین ایک ہی وقت میں مذمت اور تسلیم کیے جانے کے مطالبات سے نمٹ رہے ہیں, دوسروں کو خدشہ ہے کہ آواز اٹھانے کی بڑی قیمت ادا کرنا پڑے گی, بشمول نیو یارک یونیورسٹی کے طالب علم ٹریور کے, جنہوں نے صرف اپنا پہلا نام بتایا کیونکہ وہ دوسرے طلبہ کا نشانہ بننے سے ڈرتے ہیں.
میں اس بارے میں اپنی رائے کا زیادہ اظہار نہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں کیونکہ بہت سی باتوں کا لوگ غلط مطلب لے سکتے ہیں.
ہارورڈ یونیورسٹی میں 30 سے زائد طلبہ گروپوں کے دستخط شدہ ایک کھلے خط کے نتیجے میں کچھ طلبہ کو کھلے عام نشانہ بنایا گیا اور ان کی ذاتی معلومات کو عوام تک پہنچایا گیا. اس خط میں اسرائیل کو دہشت گردانہ حملوں کے لیے ذمہ دار ٹھہرایا گیا تھا. صورتحال کے ممکنہ منفی اثر کے پیش نظر تعلیمی اداروں کے منتظمین سے مزید اقدامات کے مطالبے بڑھ رہے ہیں.
They can be doing a lot.
وہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں کہ ہر کوئی یہ سمجھے کہ آزادانہ رائے میں کیا شامل ہے اور کیا نہیں. یہ کیمپس میں کیسی صورتحال پیدا کر سکتی ہے. یہ تعلیم فراہم کرنے کا ایک موقع ہے اور در حقیقت اعلیٰ تعلیمی ادارے اس کے لیے مثالی ہیں کیونکہ ان کے پاس وسائل ہیں, ان کے پاس سمجھ ہے, ان کے پاس کیمپس میں ان اصولوں کو سب کو سمجھانے کی مہارت ہے.
مطلب یہ ہوا کہ کالج اور یونیورسٹیز میں یہ تعلیم دیے جانے کی فوری ضرورت ہے. چینا ٹوین کی رپورٹ کے ساتھ عائشہ خالد, وائس آف امریکہ.
جہاں ایک طرف اسرائیل اور فلسطین کے حق میں نکلنے والی ریلیوں میں یہ واقعات جن کا ابھی آپ نے ذکر دیکھا اس رپورٹ میں وہ نظر آ رہے ہیں, وہیں مسلمان اور یہودی کمیونٹیز اسرائیل اور حماس جنگ کی وجہ سے امریکہ کے اندر ہراساں کیے جانے اور فسادات میں اضافے کے خدشے کے باعث اس وقت چوکس ہیں. دیکھیے, وائس آف امریکہ کی متاثرہ افراد اور دیگر لوگوں کے نقطہ نظر اور کشیدگی کو کم کرنے کے مطالبے پر یہ رپورٹ.
اسرائیل حماس جنگ کے آغاز کے بعد سے امریکہ میں مسلمان اور یہودی کمیونٹیز نفرت پر مبنی جرائم کے خوف سے چوکس ہیں. تازہ ترین مبینہ نفرت انگیز جرائم کے متاثرین میں سے ایک 6 سالہ مسلمان بچہ ہے جسے ہفتے کے دن 14 اکتوبر کو ریاست الینوئے میں چاقو کی وار سے قتل کیا گیا تھا. صدر جو بائیڈن نے اس بچے کے قتل کی شدید مذمت کی اور اپنی حکومت کو ہدایت کی ہے کہ وہ اس بچے کے قتل جیسے واقعات کو روکنے اور کسی بھی طرح کے ابھرتے ہوئے خطرات کی روک تھام کو ترجیح دیں. فدوہ حسن کی پیدائش امریکہ میں ہوئی اور ان کے رشتہ دار اب بھی فلسطینی مغربی کنارے میں موجود ہیں. وہ نہ صرف ان کے بارے میں بلکہ امریکہ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے بارے میں بھی فکر مند ہیں.
Any woman who wears a hijab.
کوئی بھی عورت جو حجاب پہنتی ہے یا یہاں تک کہ وہ لوگ بھی جو ہماری عبادت گاہوں میں نماز ادا کرنے آتے ہیں, تو اب ہمیں فکر کرنا ہوگی. ہمیں ہمیشہ تشدد کے حوالے سے فکر رہی ہے.
لنڈا شپیرو کا کہنا ہے کہ ان کی یہودی برادری کے ارکان میں خوف اور اضطراب بڑھ رہا ہے اور شمالی ورجینیا میں ان کی عبادت گاہ نے حفاظتی اقدامات سخت کر دیے ہیں.
ہمیں الزام تراشی یا نفرت انگیز تقریر میں ملوث نہیں ہونا چاہیے. ہمیں خود کو اور باقی سب کو یاد دلاتے رہنا ہے کہ اس سب کی ذمہ دار حماس ہے.
ایف بی آئی کی تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق امریکہ میں یہودیوں کے خلاف نفرت پر مبنی جرائم میں حالیہ برسوں میں اضافہ ہوا ہے. صرف پچھلے سال 36% اضافہ ہوا. مسلم مخالف واقعات بڑی حد تک مستحکم رہے ہیں, سال میں 200 سے کچھ کم. لیکن تجزیہ کار خبردار کرتے ہیں کہ عام طور پر جب غیر ملکی تنازعات پیدا ہوتے ہیں تو یہ تعداد بڑھ جاتی ہے.
ماضی کے واقعات سے جو چیز ہم جانتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب کسی قسم کے غیر ملکی تنازعات میں امریکی ہلاک ہوتے ہیں یا اگر اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان تنازع ہوتا ہے تو مسلم مخالف نفرت انگیز جرائم میں نمایاں اضافہ ہوتا ہے اور یہودیوں کے خلاف نفرت پر مبنی جرائم بھی نمایاں طور پر بڑھ جاتے ہیں.
امریکی مسلمانوں کی ایک نمائندہ تنظیم کاؤنسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز یا کیئر نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ جنگ کے آغاز کے بعد سے ٹارگٹ کیے جانے والے افراد کی ایک بہت بڑی تعداد نے اس سے رابطہ کیا ہے. لیکن کیئر کے ریسرچ اینڈ ایڈوکیسی ڈائریکٹر کوری سیلر نے کہا کہ تشدد کی مذمت کرنے کے علاوہ متعلقہ فریقوں کو مشرق وسطی کے تنازع کی بنیادی وجوہات پر توجہ دینی چاہیے.
Decades. کئی دہائیوں سے ہم ڈائیلاگ کی بات کر رہے ہیں اس خیال سے کہ مذاکرات ہمیں پر امن حل تک لے جائیں گے.
جبکہ یہودیوں کی نفرت مخالف تنظیم اینٹی ڈیفیمیشن لیگ نے نشاندہی کی کہ امریکہ میں یہودی کمیونٹی صرف ایک قسم کی آبادی پر مشتمل نہیں اور اس کے خلاف جاری ہراسمنٹ کی کاروائیاں ناجائز ہیں.
یہ تنازعات جو بیرون ملک ہو رہے ہیں بعض اوقات جہاں کی کمیونٹیز کے لیے ایک جذباتی معاملہ ہوتا ہے. ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ حکومت کے اقدامات, بیرون ملک ہونے والی جنگ, ان کی ذمہ داری کسی مذہب یا نسل کی تمام برادری پر نہیں ڈالنی چاہیے.
جب نفرت انگیز جرائم یا پرتشدد واقعات رونما ہوں تو امریکی حکام متاثرین کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ وہ فوری طور پر اپنے مقامی پولیس سٹیشنز یا غیر سرکاری تنظیموں کو رپورٹ کریں. ورونیکا بلڈیرس اگلیسیس کی رپورٹ کے ساتھ عمران جدون, وائس آف امریکہ.
اسی پر ختم ہوتا ہے آج کا ویو 360. اپنا بہت خیال رکھیے اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمز پر بھی, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے voaurdu کے نام سے, اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی, محمد عاطف کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند د پاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو
د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصونه شي د دې طریقه و تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډ اول لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی ٹھیک هاګی او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی ٹھیک هاګی او په دریم پړاو بیا د اوکی تھنی بیا پټه ٹھیک هاګی له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ډی وی پانا فانسي او د خپل پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
روسی د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زموږ خوبونه امیدونه او دا غره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو
د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصونه شي د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي وی ویب پانا وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډ اول لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی ٹھیک هاګی او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی ٹھیک هاګی او په دریم پړاو بیا د اوکی تھنی بیا پټه ٹھیک هاګی له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ډی وی پانا فانسي او د خپل پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you. پدی خبری ټولګه کې منځنی ختیځ کې د جګړې د پراخېدو ویره، اسرائیلی الوتکو د غزې سربیره پر لبنان هم بمباری پیل کړی، امریکا او ملګرو د ملکیانو پر خوندیتوب ټینګار کړی دی. په افغانستان کې د بشري حقوقو څخه سرغړونې، ملګری ملتونه د شواهدو پر راټولولو کار کوي او وایي چې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د طالبانو سره خبرې کوي. او پاکستان ته د نواز شریف بیرته راستنیدل، د پاکستان پخوانی لمړی وزیر له کلونو جلا وطنۍ وروسته اسلام آباد ته راستون شوی دی. د دې سیاست اراده لري، خو شننګي وایي چې خای راتګ یې معادله بدل نه کړي.
السلام علیکم، خراغلاس نن د شنبه د اکتوبر د میاشتې 28مه نیټه ده. تاسو دا اوس موږ نور خبرونه په سټلایټ او د امریکا غږ په ټلویزیون رسنوي کې هم لیدل شي. تاسو کورباز احمد شکی بیم، لکه څنګه چې د ټلویزیون په پرده کې ښکاری، په دې خبرونه کې زما همکار موتی العابد د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ د روانې مهمې لوبې په اړه معلومات راکوي او د خبرونه لمیلما شیرجان احمدزی سره د منځنی ختیځ د روان وضعیت په اړه بحث لرو. له دوه اړخو په مننې خبرونه د اسرائیل او حماس د جګړې په اړه په یو مهم خبر پیلوم. د امریکا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایتالیا او برېټانیا رهبرانو د اسرائیل ملاتړ بیا تازه کړ، خو د بشري قوانینو لمخې د ملکیانو پر خوندیتوب هم ټینګار کړی دی. لبل خوا غزې ته د بشري مرستو دریم کاروان هم ورسید. اسرائیل او حماس 15 ځلې جګړه کړې او ویل کېږي چې روان هغه تر ټولو خونړې ده. یو زرو څلور سو اسرائیلیان وژل شوي او په فلسطین کې بیا روغتیایي چارواکي وایي چې هلته څه باندې 15,000 تنه وژل شوي دي. په فلسطین کې څه باندې 15,000 نور کسان ټپیان شوي هم دي. اسرائیل د غزې سربیره پر لبنان هم هوایي بمباری کړی دی. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر جوزف بوریل ویلي چې د بشري مرستو په پار د جګړې د درېدو لپاره اړتیا شته. د اسرائیل او حماس ترمنز د لانجی د جوړیدو سره سم پرون امریکا په منځنی ختیځ کې خپل نظامی حضور لاپس پیاوړی کړ. د دې کارمو خایواز دفاعي اقدام دی، خو امریکایي ځواکونه وایي چې هر ډول غوښته به په تیزی سره جواب ورکړي.
د یوې بلې جګړې لپاره چمتووالی د اندېښنې چې په سیمه کې د یوې پراخې جګړې خطر لا اوس هم موجود دی بس زیاتې کړي. په دغه لړ کې د امریکا متحده ایالاتونو په سیمه کې د هوایي مدافع سیستم د ځای پر ځای کولو خبر ورکړي. د امریکا د دفاع وزیر د امریکا د ABC تلویزیون په یو پروګرام کې دغه خبرې ته اشاره وکړه.
تازه تازه مون په عراق او سوریه کې پر امریکایي ځواکونو راکټي او د بی پیلوټ الوتکو بریدونه ګورو. مونږ له خپل ځان څخه د دفاع حق لرو او په دې اړه د یو مناسب اقدام کولو څخه به دوه ځړی نشو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن چې تازه سیمې ته سفر کړی، د امریکا تلویزیون NBC سره په یوه مرکه کې ټینګار کړی چې په سیمه کې د امریکا نظامی حضور دفاعي موخې لري.
موږ د جګړې د دویم یا درېیمې جبهې خلاصول نه غواړو. موږ نه غواړو چې زموږ پر نظامیانو او یا پرسونل بریدونه وشي، خو که دا کار وشي موږ ورته چمتو یو.
بل لوري ته ترکیه دویم هیواد دی چې فلسطینیانو ته بشري مرستې لیږدوي. خو د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام اجرایي رئیس چندی میکن ویلي چې د رفاه له لارې غزې ته د موادو د لیږدولو د موټرو قافله ډیره ورو ده.
موږ وکړه شول چې شاوخوا 200,000 خلکو ته تیر شپه ماښامنۍ ورکړو، خو دا کافي نه ده. دا یو څاڅکی دی، خلک لوږې ځورېږي. دا د سیمې د ټولو خلکو لپاره د ملي امنیت موضوع ده.
په منځنی ختیځ کې خطرونه لوړ دي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایکل میکال ویلي چې جمهوری غوښتونکي ګوند د اکثریت لرونکي استازو جرګې لپاره د رئیس ټاکل هم اړین دي. نو وړي د ABC تلویزیون سره د هغه جنجال چې د یاد جرګې د پخوانی رئیس کیون مکارتي له ګوښه کولو وروسته رامنځته شوی په اړه خبرې کولې.
نړی او رخصتای دی، هغه څه چې مونږ یې کوو هغه ډیر خطرناک ویرمون کې دي، ځکه دا کار زموږ دښمنان پیاوړي او با جرأت کوي.
د دې اړتیا سره سره میکالو منله چې دا چې په دې روانه اونۍ کې به د استازو د جرګې لپاره نوی رئیس وټاکل شي او کنه، او دغه پروسه به څنګه پر مخ ولاړه شي په اړه معلومات نه لري. مدولار چیوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
په منځني ختیس کې تمکیګو د حماس او اسرایلو د جګړې په تړاو د نبراسکا په پونتون کې د افغانستان د مطالعاتو د مرکز د مشر شیرجان احمدی سره خبرې کوم چې د همداوس په اسکایپ پروګرام سره ملګری شوی دی. احمدی صاحب سلامونه، په خیر راغلی. اوس د غزې سربیره پر لبنان هم د اسرایلو بمباری پیل شوې دي، د جګړې د پراخېدو وېره څومره زیاته شوې ستاسو نظر؟
ډیرمنه صاحب، که په یاد مو یي کله چې اسرائیل او د ایران او کروچی غزه کې بخپل ځمکني عملیات پیلوي او وخت ورکړاو د غزه په شمال کې فلسطینیان ته چوپای د غزه نه دیوځي، حزب الله هم د اعلان ورکړاو چې چیرته اسرائیل خپل پیاده قوزیان غزه ته ورننه واسي، نو دوی مجبور دي چې په جواب کې اسرائیل باندې حمله وکړي یا نظامی جواب ورکړي. په دغه ویرا دغه حرکت دا ویر هم زیاتوي چې کېدای شي د غزې جګړه د اسرائیل شمال او بل اخره نورو سیمو ته هم پراخ شي. دا په خپل ذات کې نړیوال اندېښمن کوي کېدای شي دغه جنگ نورې جبهې چې خلاصې دو لارې نور هیوادونه هم په دې کې داخل شي، ځکه حزب الله سره بیا ایران دی چې هغه حمایت کوي یا نور هیوادونه دي چې هغه حمایت کوي، نو دا خطر به کېږي چې کېدای شي نور عرب هیوادونه هم په دې کې راداخل شي. د دغه ویرې د کمولو لپاره ولسمشر بایدن هم سیمې ته سفر کړی و، اسرائیل ته ورغی او پلان د فلسطین جمهور رئیس او د اردن پادشاه سره هم ګوري چې هغه سره ونه شو کړی.
اما دلته د لبنان دریز یا د حزب الله دریز لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه څرګند پر لبنان دغه بریدونه ایران ته څه پیغام لري؟ آیا ایران به هم په یو ډول نه یو ډول په دې جګړه کې عملا شامل شي؟
ګوري، د حزب الله په وساطت ایران په جګړه کې دخیل، ځکه حزب الله او لبنان سره فرق لري. د لبنان ملي فوز او حزب الله دوه مختلفې نظامی ډلې دي. حزب الله په لبنان کې ځان تسیم لري او ځان ته نظامی ډلې لري چې حزب الله د لبنان د حکومت تر مستقیم څارنې لاندې نه دي، د هغوی د ادارې لاندې نه دي. او دې کې ایرانیان ډېر دخیل چې هغوی سره همیشه حمایت کړی، د هغوی د وسلې ورکړې دي، امرستې نور سره کړې دي. نو که د حزب الله په وساطه د ګورو سیمه کې جګړه کې ایران دخیل دی، دې کې شک نشته. نو ویره دا ده چې کچیر ته حزب الله هم داخل شي او ځوابي حملات اسرائیل وکړي په لبنان یا لبنان په نور سیمه باندې کېدای شي، د لبنان حکومتي پوځیان هم پکې داخل شي، نو دا ویر ده چې جګړه امریکا یا نور نړۍ نه غواړي چې سیمه ته پراخ شي، بلکې په همدغه وړه سیمه
صحیح. تاسو په خپل خبرو کې هم اشاره وکړه امریکا په سرګندو ټکو پر غزې ځمکني عملیاتي و تیر وطن غنلې، او واشنگتن سره د متحدینو د جګړې د پراخېدو نه ویره لري. مثلا ک امریکا په هر بل برخه کې اسرائیل ته د ملاتړ ډاډ ورکړي، ولې د ځمکنیو عملیات په مسله کې ورسره نه دریږي او د امریکا ګټې هم د اوس په دې سیمه کې څه دي؟
دمړي خو په سیمه کې د امریکا ګټه د اسرائیل خوندیتوب ده. دا د امریکا د داخلي سیاست کارندوی کې چې اسرائیل سره په امریکا کې یا په غرمین لری کې څومره مرسته کیږي یا څومره حمایت کیږي د خلکو د سیاسي نه په خوانه، دغه خپل د اسرائیل موجودیت چې د امریکا ځینی منافع په سیمه کې ساتي، دا د ډېر لوی خطر سره مخامخ کېدل شي د جګړه پراخ شي. بل د خبره دا چې تاسو ویل چې کېدای شي اسرائیل په غزه کې ځمکني عملیات پیل کړي، دې کې کېدای شي نور زیات هم بشري سرغړونه زیات وشي، ځکه هلته ډېر عام خلک وژل کېږي. نو دا کېدای شي هغه کم نظر چې اوس د اسرائیل په خلاف پر نړۍ کې ورځ پر ورځ زیاتېږي، هغه لا نور زیات شي، او نړیوال ځواکونه بل خصوص په غرب کې حکومتونه دې مجبور کړي چې خپل دریز د اسرائیل په برابر کې د فزر په برابر کې راغته لسره کتنه وکړي. په دوی په سیاست کې دا یو ستونزمن کار دی چې دا نریز بيخي بدل کړي، دریز څه بدل کیو د خلاف ودرېږي. مدا د دې استوزمنه حالت ده، سونه حالت چې دوی تر سیاسي موقف چې تقریبا په تقریبا په پرنيزات ورکې اسرائیل په حمایت کې ولر دي، هغه تغییر ورکی.
صحیح. کراشو دلته د عربي هوادونو تلو ګورو، پر عربي هوادونو د اسرائیل د 1980 کال د جګړې په خبرګون کې عربي هوادونو امریکا او د اسرائیل نور ملاتړ ته د تیلو صادرات بند کړ، چې په دویم ځل یعنی 1983 کې امریکا جوړ ته مجبور کړای د دغه سیخ برګونو تمه کېدای شي په دې پړاو کې.
زه فکر نه کوم عربي هیوادونه باوجود دي چې ځان ډیر قوي بولي خو د اسرائیل په خلاف نظامی ځواک زور نه لري. دوی متاسفانه دا ثابت کړی دا د نو ساو دریاوم نمخ کې وش په تم جګړه کې هم دوی متاسفانه ډیر لوی ماته خړلې و چې دا د وژنه ډیر سیمه دوی د لاس ورکړې فلسطینی سیمه دوی د لاس ورکړې. اول دا چې اسرائیل په نظامی شکل باندې ډیر ځواکمن دي هغه سره په ظاهر باندې خودی نه مني خودی سره تمي وسلې شته رشته دي نو کې جګړه پراخ شي او نور عرب هیوادونه سیمه جګړه کې دخل شي کېدل شي ډیر لوی سیمه د جګړه را مې سې دا نه د امریکا ځکه هم
د نبراسکا په پوهنتون کې د افغانستان د مطالعاتو د مرکز مشر شیرجان احمد صاحب ډیره ډیره زیاته مننه چې په دې خبرونه کې مور سره برخه واخیسته. د حماس او اسرائیل د جګړې لامل په امریکا کې يهودان او مسلمانان د ویرولو او غچ اخیستنو د پیښو لامل اندېښمن دي. دا چې جزئیات څه دي په دې ریپورت کې.
د حماس او اسرائیلو د جګړې له پیل څخه په امریکا کې د مسلمانانو او يهودانو ټولنې د ممکنه غچ اخیستلو څخه په سخت ویل کې دي. دوه غچ اخیستنو ته منسوب لومړنۍ قرباني او شپکلن کوچنۍ فلسطینی مسلمان وو. دغه کوچنۍ د تیرې شنبه په ورځ د امریکا د شیکاګو ایالت په الونای کې د چاقو په گزارونو سره ووژل شو.
هر هغه مېرمن چې حجاب اغوندي چې کله زموږ جماعت ته د عبادت لپاره راشي مونږ په اړه اندېښنه لرو. مونږ تل د تاوتریخوالي په اړه اندېښمن یو.
لینډا شپیرو وایي چې امریکا کې د یهودانو ترمنځ هم د غچ اخیستنو په اړه ویره موجوده ده. هغه وایي چې د ورجینیا ایالت په شمال کې د یهودانو د عبادت ځای امنیت هم ټینګ شوی دی.
مونږ باید پر یو بل تور ونه لګو او کرکه خبره نه کړو. مونږ باید په یاد وساتو او هر یو ته ور یاد کړو چې دا د حماس له لاسه دی.
د امریکا د تحقیقاتو فدرالي اداره یا اف بی آی وایي چې په وروستیو کلونو کې په امریکا کې د یهودانو پر وړاندې پر کرکه ولاړ جرمونه زیات شوي دي. تیر کال د نورو کلونو په پرتله دغه جرمونه 6% لوړ شوي وو. د مسلمانانو په وړاندې پر کرکه ولاړ جرمونه د پخوا په پرتله کم شوي دي. دغه جرمونه د یو کال په اوږدو کې اوس له 200 کم شوي دي. شنون کې خبرداري ورکوي چې له امریکا د باندې د پیښو له امله دغه شمېرې زیاتېږي.
یو خبره چې له پخوا څخه پرې مونږ پوهیږو هغه دا ده چې امریکا د باندې چې په کومه پیښه کې کوم امریکایي ووژل شي او یا د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ لانجی وشي، امریکا کې د مسلمانانو او يهودانو پر وړاندې پر کرکه ولاړ جرمونه لوړیږي.
د امریکا د اسلامي اړیکو شورا کایر امریکا غږ ته ویلي دي چې د حماس او اسرائیلو ترمنځ له جګړې وروسته دوی د هغو خلکو د شمیر په اړه چې تر اوسه په نښه شوي اندېښمن دي. د دغه مرکز رئیس وایي چې له غندلو ور اخوا د منځني ختیځ ستونزه باید په بنسټیز ډول حل شي.
Decades we have been talking about
لکالونو راهیسې موږ د تعامل په اړه خبرې کوو. په دې اړه چې یو داسې نظر چې موږ سولایز حل ته ورسوي خبرې کوو.
لدی سره سره بیا هم د تاوتریخوالي پیښه رامنځته کیږي. چارواکي د دغه ډول پیښو قربانیان نا دولتي ادارو او یا پولیسو ته د پیښې د سمدستي راپور ورکولو ته هڅوي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د ګوزار ناروغي اوس هم د افغانستان او پاکستان د ماشومانو لپاره مرګانی ناروغي ده. د کلونو کلونو راهیسی د پرله پسې واکسینونو سره سره ولې دغه ناروغي نه ورکیږي؟ څه باید وشي چې دغه وژونکي او معلولونکي ویروس زمونږ لسیمه ورکشي؟ ولس، دینی عالمان او ټولنه څه مسؤلیتونه لري؟ د اکتوبر په 23مه د ګوزان د لمنځوړلو په نړیواله ورځ د امریکا غږ په تلویزیون، رادیو، ټولنیزو شبکو او سپوک مکۍ د ګوزان په حق له ځانګړي خبرونې مه هېروئ.
له ملتیا څخه مو ډیره زیاته مننه کوم. اوس هم ګرځو افغانستان ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي همغږي کوونکی فریدون سینرلی اوغلو په کابل کې د ځینو طالب مشرانو سربېره له پخوانیو سیاسي څیرو سره هم کتلی دي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یوناما په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه تازه راپور خپور کړی او په بیلابیلو برخو کې د سرغړونو یادونه کړې ده.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي همغږي کوونکی فریدون سینرلی اوغلو په کابل کې پخوانی ولسمشر حامد کرزي ترڅنګ له ځینو پخوانیو چارواکو او د طالب مشرانو سره لیدل دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین په ایکس ټولنیزه شبکه کې پر خپل پاڼه لیکلی دی چې په کابل کې د سینرلی اوغلو سره لیدلی او واضح خبرې ورسره کړي دي.
ما غته ویل چې د افغانستان اسلامي امارت تل په ګډه او سولیزو لارو د مسالې د حل غوښتنه کړي. فشار موږ هغه څه ته نشي رسولی چې موږ ورته رسیدل غواړو. بندیزونه یوازې په هیواد کې عام خلک ځوروي.
د سیاسي چارو شنونکي په دې اندي چې په اوس کې افغانستان ته د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي سفر طالبانو ته ځانګړی پیغام لري.
دوی غواړي چې افغان حکومت یعنی طالبانو ته دا ووایي چې د جهان د پلیس کې تاسو یاسي افغانستان مسله د یاد نه ده وتلې. دا نه چې د اوکراین او د فلسطین موضوع د افغانستان د یاد څخه وتلې. اوس هم دنیا په دې باندې فوکس لري چې د افغانستان موضوع ته یو رای حل پیدا شي.
لبل خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یا یونما د بشري حقوقو څانګې په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه تازه راپور خپور کړي او په بیلابیلو برخو کې د بشري سرغړونو په اړه اندېښنه ښودلې ده. په راپور کې د ښځو د کار د بندیز، د ښځو د آزاد تګ راتګ، د نجونو د تعلیم بندیدل او په همدې درې میاشتو کې په عام محضر کې د درو وهلو په ګډون ځینې نورې سرغړونې په ګوته شوې دي.
د ښځو حقوقو تر څنګ د پخواني نظامیانو نیول کېدل، شکنجه او حتی په ځینو برخو کې د دوی په مرموز ډول وژل کېدل او دې تر څنګ په رسنیو په برخه کې ورځ تر بله محدودیتونه او د رسنیو بندیدل او په ځینو موردو کې د خبریالانو نیونه او د خبریالانو شکنجه او دې تر څنګ د قانون تشوالی د اساسي قانون نیولې په مختلف برخو کې هیڅ قانون نشته. د قانون نشتوالی زمينه دي ته مساعد کیږي چې د بشري حقوقو تخپولاندي شي.
د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یونما ویلي د روان کال د اگست او سپتمبر میاشتې کې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو په کچه کې د تیر 2022 کال د همدې مودې په پرتله د پام وړ کمواله راغلې ده. یونما ویلي چې د لوی اختر او عاشورا مراسم د سترو بریدونو پرته چې په تیرو کلونو کې لیدل شوي وو ترسره شوي. احسان الله یوبزای، امریکا غاگ، واشنگتن.
په سیمه کې هم افغانان آرام نخکاری. پاکستانی چارواکو په اسلام آباد کې د یو شمېر افغانو کډوالو کورونه نړولي او پاتې نورو ته وخت ورکړی چې په ټاکلي وخت کې له کمپ څخه ووځي. هلته میشت افغان کډوال وایي چې دوی په داسې وخت کې له دې ځایه شړل کیږي چې څوک ورته په کرایه هم کورونه نه ورکوي. نور جزئیات د خدای نور ناصر په ریپورت کې.
دغه ماشوم کېدلی سي سبا دلته د لوبو سایل ونکړي، ځکه دلته ټولو کډوانو ته ویل سوي چې دغه ځای د خالی کړي او دلته اوس د ښاري نقشې له مخې نوې ودانۍ یا سکتور جوړیږي.
یاره موږ ته خو ویلي دي چې خالی کوي پاخه، خو بیا موږ سپینږرې وزغله ولا او کمو هدارو مدارو ته ولاړه کوشش یې ډیر وکړي. موږ ول پرې به موږ دي خو اوس مو امید نسته چې پرې موږ دي چې وای بارېږي به نو دا خبرې را روانې دي. او مخکې ډیر کار خراب دی، ځکه چې مخکې په دې وخت کې هلته د افغانستان د کډوالو ایستلو هم کیسه ده او دا هم د نو هلته خلک هم ځای نه ورکوي. نو افغانان نن سبا ډیر په دې سره په تکلیف دي.
که موږ ته د کرایې ځای ملاوېدلی نو مشکل یې نه و صاحب، دغه کیم نه و صاحب، آخوا ته به مو دا کیم دی هم نه دا منو موږ، خو موږ به آخوا ته د کرایې ځای نه نیولی وای. بدبختانه دا داسې یو ارجن وخت راغی چې هغه کې موږ که اوس په دغه حالاتو کې وځو، یعنی د څو ورځو څخه موږ په دې خبرو باندې ګرځو، موږ کوشش دا کوو چې موږ خپله په رضاکارانه ته ور باندې د دې ځای ووځو، خو هغه مخکې راته ځایونه په کریانه ملاویږي. افغانان د دغې غټې ستونزې سره مخامخ دي.
په آی دولس کې د دې افغان کډوالو کورونه داسې مهال نړول سوي چې ورسره هم مهاله د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې ټولو ناقانونه کډوالو ته د نومبر تر لومړۍ نیټې وخت ورکړی چې خپلو هیوادونو ته د ستانسي. له همدې امله اوس هغه کډوالو ته چې له دې کام څخه بلې سیمې ته ځي هلته هم په کرایه کورونه نه ورکول کیږي.
یعنی دا ډیر سخت حالات دی چې مثال خبر ته کوم دی، خو باران وری دی، خو مجمع دی، حالات خو ډیر سخت دی. پر کومه به دا خلک ولاړ شي؟ تا ته معلومه ده دا خبره چې دا کورونه وران کړی دي، نیم کلی وران کړی دی، پاتې دا علاقه پاتې ده. په دې باندې سبا پریشر شروع کیږي، دا ورانی
دا بیا د همدی آی دولس کمپ بل سیمه ده او دلته څو ورځې وړاندې په سلګونو کورونه نړول سوي دي او د پاتې نورو کډوالو ته همدا ونی ورکل سوي چې باید ټول لدی ځای بار سي. خدای نور ناصر، امریکا ژغ، اسلام آباد.
په نورو لنډو خبرونو کې د اسپانیا پولیسو د دوشنبه په ورځ ویلي چې دوی د څه باندې شپږ میلیون ډالر په ارزښت د اوکراین غلا شوي سره زر ضبط کړي او غلې په مادرید کې د سرو زرو د خرڅولو په تړاو نیولې دي. دغه یو لسټوټې سره زر د 2009 او 2013 کال په اوږدو کې په کیف کې ننداري ته ایښودل شوی وو. پولیس وایي چې دغه سره زر په 2014 کال کې بهر ته قاچاق شوی وو. د قضیې په تړاو درې اسپانویان او دوه اوکراینیان نیول شوي. پولیس وایي چې د مشکوکو غلو سره نور سره زر هم وو چې د خرڅولو په لټه کې وو. د هند په پلازمینه نوې دهلی کې هوا بیا په بیساري توګه ککړه شوې او د ښار د اوسیدونکو ژوند یې تریخ کړی دی. خلکو ویلي چې سترګې خارښت کوي او په تنفس کولو کې ستونزې لري. د نوې دهلی د چاپیریال وزیر ویلي چې د حالاتو د کابو کولو لپاره دویم پلان عمل پلی کړی چې له مخې خلک هڅول شوي چې د شخصي موټرو پر ځای د ښاري بسونو نه استفاده وکړي. د پاکستان محکمې د هغه یو خوانه لمړی وزیر عمران خان د پټو رسمي رازونو په افشا کولو محکوم کړی دی. په دې توګه خای اوس عمران خان د مرګ د احتمالي سزا سره مخامخ او په پارلماني ټاکنو کې لګډون کولو نه محروم شي. په پاکستان کې د راتلونکي کال په جنوري کې ټاکنې کیږي. ټاکل شوی چې خان او د ګوند مرستیال شاه محمود قریشي په همدې اونۍ کې محکمې ته حاضر شي. د عمران خان د مدافع وکیل په وینا د پټو دولتي رازونو افشا کول عمری قید یا د مرګ سزا لري، خو د ویلي چې موکلین به برا تخلي ځکه چې د دفاع باور خان او قریشي کومه غلطي نه ده کړې. او په یو بل پرمختګ کې نواز شریف چې درې ځلې د پاکستان د لمړي وزیر په توګه دند تر سره کړي، په بریټانیا کې له څلورو کلونو جلا وطن وروسته د شنبه پر ورځ بیرته پاکستان ته ستون شوه ده. شنون کې وایي د نواز شریف ورتګ به په پاکستان کې د سیاسي خوځښتونو د بیا پیلولو سره چې د څو میاشتو راهیسې په ټاپه ولاړو مرسته وکړي، خو د ځواکمن پاوس پښتون کې د سیاست کول ستونزمن دي.
د مسلم لیگ نون د ګوند د بیرغون سمندر د اسمان په لور د اورنو رڼاګانې او شعارونه چې هغه به د ټول بیا سم کړي. په دې ډول د پاکستان درې ځلې ګوښه شوی پخوانی لومړی وزیر نواز شریف ته چې د سلورو کلونو جلاوطنۍ وروسته د شنبې پر ورځ بیرته خپل هیواد ته ستون شو، تود هرکلی وویل شو. د پاکستان د مسلم لیگ نواز ګوند مشر نواز شریف په 2013 کال کې د هغه وروسته چې د فساد په تور په بند محکوم شو، د درملنې لپاره هیواد پریښودو. هغه د بیرته نه ورتګ لکبله د بند نه تښتېدل اعلان شو. د هغه ورستنېدل په پراخه کچه د راتلونکي کال په پیل کې د ممکنه ټاکنو د مخه د هیواد له ځواکمن په وسره د وی معاملې د پایلې په توګه لیدل کیږي.
دی ائیډیا اس
نظر دا دی چې ځواکمن خلک نه غواړي چې عمران خان او د هغه ګوند ټاکنې وګټي، او د دې کولو لپاره به دوی داسې ګوند ته اړتیا ولري چې له عمران خان وروسته دوهم غوره او خورا مشهور ګوند وي، او هغه مسلم لیگ.
پخوانی لومړی وزیر عمران خان وروسته له هغه د پوځ سره مخالف شو چې هغه په پوځي لوړ پوړو چارواکو تور ولګو چې نوموړی له دندې ګوښه کړی دی. عمران خان دا اوس مهال د فساد په تور په زندان کې دی او دولتي رازونو د افشا کولو په تور محاکمه کیږي. خو نواز شریف هم د واک په وخت کې د پوځ سره د ښه اړیکو نه لرلو تاریخ لري. هغه په حکومت کې خپل یو دوره هم نه ده پوره کړی او په ښکارې له دندې د وروستي ځل لري کېدو پړه په پوځ اچولی وه. پوزدار د ویچ کوم مشر له دندې ګوښه کړي، خو د پوز رستي مشر د لسیزو راهیسې په سیاست کې مداخله ومنله. سارون کی وای په داسې حال کې چې پوز به د دولت په چارو کې خپل رول ته دوام ورکړي، خو زیاتوي چې باید د خپل نفوذ د کچې په اړه د سره غور وکړي.
انف از انف
نور بس دی. پوز باید پریکړه وکړي چې سیاستوالو ته یو څه ځای ورکړي، ځکه چې پوز د پاکستان اقتصاد نشي سنبالولی، پوز د پاکستان حکومت نشي چلولی. بلاخره دا باید سیاستوالو لخوا اداره شي.
د شریف پلویان د هغه نه ډيري هلي لري.
هغه بنا یوازې زمنګ د ستوندو سره مخ هیواد بیرته لارې ته سم کی، بلکې پر مخ وای بوزي.
نواز شریف په خپل پلویانو د بیا رايوزای کول سره سره پراتونکو ورزو کې د خپل قانوني ستونزونه د وټلو هڅه هم کوي. په 2018 کال کې محکمه هغه د لومړي وزیر د دندې لپاره د تل لپاره د نوماندیدلونه نه اهل کړی شو، خو د ټاکنو په قانون کې ورسته تعدیل کول شي دا بندیز ختم کړي. د نواز شریف حقوقي ډله په 2018 کال کې هغه ته د ورکول شوی سزا د ختمولو لپاره هم کار کوي. نظرانی یوسفی، امریکا غږ، واشنگتن.
په هند کې د کرکټ د 2023 کال د نړیوال جام په اړه د امریکا غږ ځانګړي خبرونه. دا ځل د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړۍ له 900 پیاوړو لوبډلو سره د جام د ګټلو لپاره بخت آزمایي. امریکا غږ به د غلوبو او په ځانګړي ډول د افغانستان د سیالیو په اړه تازه معلومات وړاندې کوي او له لوبغاړو او کرکټ له مبصرینو سره ځانګړي مرکې او بحثونه کوي. دا ځانګړي خبرونه د امریکا غږ د سپوږمکۍ او ډیجیټل شبکو له لارې لیدلی او اوریدلی شي.
بیا مخرغلاست لکه څنګه چې پویږي هم دا اوس د افغانستان او پاکستان د کرکټ لوبډلو ترمنځ د کرکټ په نړیوال جام کې لوبه روانه ده او په دې ترڅ کې پاکستان د پچی په ګټلو سره لمړی بیټنګ وکړ چې د 203 منډو په ټاکلو سره اوس دوی بالنګ ته وتلی دي او افغانستان بیټنګ کې لکه څنګه چې زلته ګورم د لوبو رنزونه 104 او 1 کس وزیدله. د باس لپاره مو خپل همکار او د کرکټ د چارو کارپو او مبصر عابد صاحب بلله د استودیو ته. عابد صاحب، د نن لوبه ډیره خوندوره نه ده؟
ولا شکیب جان، الله ته خبره کوي زه خپل احساسات ګورم څنګه وایم. ځکه چې افغانستان د اټکل د مخې اوس په سلو کې 80% چانس لري چې دا لوبه وګټي. ځکه څنګه چې تاسو چویلې، پاکستان اول پچا وګټل او د 203 هدف افغانستان ته ورک. تشویش دا دی چې افغانستان عموماً په تعقیب کې مشکلات سره مخ کیږي او نشي کولای چې هغه هدف چې ورکړ شوی هغه پوره کړي. څو مخکې هم دا تجربه شوې ده. نن افغانستان بالکل متفاوته لوبه پیل کړه. دواړه اوپنرانو رحمان الله ګربز او ابراهیم ځدران چې اوس هم ولاړ دي او چې همداسې ولاړ پاتې شي، نو زیات نه زیات احتمال دی چې افغانستان په اول ځل باندې په نړیوال جام کې پاکستان ته ماتې ورکیو. دا یو تاریخ جوړ شي، ځکه چې همیشه په آسیا جام کې او په نړیوال جام کې افغانستان او پاکستان چې مخابخ کیږي نتیجه د پاکستان په ګټه خلاصي
کیږي. تر 90 دقیقې یا 90 ثانیې پورې رسیدي، بیا یو څه یو رنز دوه رنز تفاوت پکې راځي. شخته دی چې دا ځلې دا تفاوت
ډیر زیات تر کتلې آسیا جام کې، په شل اوریز جام کې، بیا په تیر ځل په نړیوال جام کې 2019 کې افغانستان په اخري دوه توپونو باندې لوبه بایللې. نو زه ګورم چې نن افغانستان خپل هغه تاریخ تکرار نه کړي، تاریخ بدل کړي. افغانستان په تو پچاونه کې ډېر خلوب وکړ. تاسو به کتلې ځوان لوبغاړي نور رحمت لکڼوال راغی او درې د سر لوبغاړي ورته وسوځول. نن لوب نن د افغانستان د شورونه پاکستان باندې برلاسې ښکاری.
bale د دې ورسته وڅ کیږي،
یعنی غټل نور څه وسی کی غټل نور څه خوشحالي کیږي. خلک مینوال فیسبوک کې زیاتره خلک لیکي چې د زما کوي خدای دې کی چې افغانستان څنګه چې مینوال غواړي لوبه وګټي او نتیجه د افغانستان به ګټه تمام شي. افغانستان او دستي په جدول کې په اخري مقام دی، پاکستان په پنځم دی. نو افغانستان لوبه وګټي او افغانستان به جکشي او شپږم ته برابر شي، پاکستان برکت شي لاندې بلل شي. نو دا یو نتیجه ای افغانستان ته فرصت برابرېږي چې اونوبد انګلستان نه ګټلې ده، بل چې پاکستان نه وګټي. نو راتلونکي لوبه دوه نور اسان لري او د سر مورال هم ډیر زیاتی کی قوی کیږي چې د سریلانکا سره مخامخ کیږي، هالند سره، چې دوه ټیمونه د زیات چانس لري چې افغانستان ونو ګټي. استرالیا سره به لوبه سخت وي، جنوبي افریقا سره به لوبه سخت وي. افغانستان
مینوال جنوبي افریقا بیا د هالند په مقابل کې ډیر خراب لوبه وکړه.
دوی د کرکټ مینوال د افغانستان وایي چندنه مونږ وګټو نړیوال جام نه وګړو. دا چې مونږ کتلې دي
مخکې ما درنه پښتنه وکړه، تا ویل چې نړیوال جام هم دغه ده کنن لوبه وګټي چې نړیوال جام د افغانستان لپاره ختم ده.
فیسبوک هم خلکو لیکل چې دا جام لوبه مو ګټل
ترازه. دا خو دا خبره شو اوس د دوام خبره او د تعقیب خبره چې تاسو وکړله. مشوره مو څه ده په دې وخت کې باید د افغانستان لوبډله څو کې پاکستان لوبډله د سه کمزوري لوبډله نه ده، لږه قوي لوبډله ده کولای شي دا قابو کی.
یو کرکټ دوه سیف داده چې یو نه صافي تغییر خوري په یو دم دوه درې لوبغاړي سوځيږي، هغه نتیجه چې ته فکر کړی هغه نه کیږي. اوس افغانستان ډېر په قوي موقف کې دی، یو لوبغاړي سوځېدلې دی، سلو نه کمې منډې تقریبا پاتې دي. نو افغانستان دغه باتې نه لوبغاړي د سونه کې چې لوبغاړي د لاس اور کې او مسلسل په وکټ پاتې شي، رحمت شاه او ابراهیم ځدران حوصله نه کار واخلي. کرکټ ټول د ذهني
لوبه د فکر لوبه چورتوي ته به فکر خپل د لاس ورنه کی
ډیر زیاته مننه عبد صاحب موږ هم د لوبه وګورو او نتیجې ته په تمه اوس ډیر زیاته مننه چې ګټه راغله بخیر اوسه رانو دوستانو تاسو له ملتیا څخه مننه کوم اوس هم د ری خبرونه پیلېږي چې قربانه نجيبه خلیل ده نجيبه جان سلامونه مهرباني تاسو په پروګرام کې څه مطلب لرئ
سلام به شما شکیب دارم و بیننده محترم تازه ترین خبرها را از سراسر جهان داریم امیدوار هستیم که تا پایان برنامه بیننده محترم با ما باشه
سرخط چند خبر مهم در برنامه خبری این ساعت تلویزیون آشنا صدای امریکا